د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې خبرونې اوریدو ته راغلم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې پر راپورونو کې به واوري چې ولسی جرګې د هیواد د روانو نامنیو په اړه د بحث په ترڅ کې نن د امنیت له مسؤلو وزیرانو څخه د ځواب غوښتنه وکړه. همداراز دوه اونیز پروګرامونه خبرو او نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر د رواني جمعې په ورځ په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو د قتل عام د یادونې په مناسبت په ارمنستان کې جوړیږي. او د چین ولسمشر پاکستان ته رسیدلی دواړو هیوادونو ویلي چې د دې سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې د افغانستان کورنی خبرونه قسیم سولمل اوروي.
په سر کې پام وکړئ مهمو سرچکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې یوې غونډې ته وویل چې جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره ګډ خطر رامنځته کوي. په کندز کې یوې چاودنې وطن ملکیان ټپیان کړل. او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې د وژنې دوسیه به په نږدې وخت کې محکمې ته واستوي. د هم پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه جرمي اقتصاد چې د مخدره موادو له درکه لاسته راځي د افغانستان او ایران دواړو لپاره ګډ خطر دی. د جمهور ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر دا څرګندونې نن په تهران کې د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. افغان ولسمشر پرون د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړ او دواړو هیوادونو د بهرنیو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دواړو هیوادونو همداراز موافقه وکړه چې د امنیتي همکارۍ لپاره به پر یوه ځانګړي میکانیزم کار پیل کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په نږدې راتلونکي کې د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته استوي. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د وژنې په تور 43 تنه نیول سوي او د دوی پر دوسیو هم کار جریان لري.
ان شاء الله الرحمن ان قریب د سیرنه زموږ خلاصيږي. البته مکمل تحقیقات چې په دوسیه کې هیڅ نو خلافات نشي او موږ سمره زر وکولای شو د تحقیقات ته خاتمه ورکړو او زی سلام محکمې ته سپارو.
وویش کلنه فرخونده ته باندې یو میاشت مخکې په کابل کې د قهرجنو خلکو له لورې د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو سره وژل سو. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی وایي د نن مازدیګر د کندز ښار د کابل بندر په سیمه کې یو چاودنه وسوه چې له امله وطن ملکیان ټپیان سوه. شغله حسینی وایي په ټپیانو کې دوه ښځې او پنځه نارینه شامل دي. دی وایي چاودنه هغه مهال وسوه د یو چسپکی ماین په لامل وسوه چې په دغه سیمه کې د پولیسو یو رینجر موټر تیرې دی. د یوې چاودنه کې پولیسو یا امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن پاکستان ته ورسید. دواړو هیوادو ویلي چې د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. ولسمشر شی به په پاکستان کې د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي او اقتصادي پروژو پیل اعلان کړي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال نن وویل چې د چین حکومت به یوازې د انرژي په برخه کې پراختیايي پروژو ته 40 میلیارد ډالر ورکوي. د دې هیواد مرکزی بانک وایي روان مالی کال د پیل په 9 میاشتو کې 210 میلیون ډالر په مستقیم ډول د بهرنیو پانګونو له درکه ترلاسه کړی دی. د چین ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم بنند د افغانستان او چین پر د ګډه اندېښنه چې په شینجیانګ کې اسلام پالي وسلوال د پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري خبرې وکړي. د چین ولسمشر پر نوویل چې اقتصادي پراختیا او امنیت د یو بل سره ارتباط لري. د چین جمهور رئیس پرون پاکستاني مطبوعات ته وویل چین او پاکستان باید خپلې ګډې امنیتي اندېښنې له نږدې وڅاري او خپلې همکاري په دې ارتباط سره زیاتې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او د منځني ختیځ څخه د خلکو د مهاجرت په اړه ویړنې غونډه وکړه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلیونی نن د اروپا د بهرنیو چارو په شورا کې د غونډې تر پیل مخکې خبري اعلان ته وویل
It can't be only an Italian problem.
دا وای د مهاجرینو ستونزه یوازې د ایتالیا ستونزه نه ده، موږ باید دا ومنو چې دا د ټولي اروپایي اتحادیه ستونزه ده چې باید په ګډه یې سره حل کړو. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو اړیکو مشري فدریکا موګرینی نن په دې ارتباط په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل.
Interior ministers are joining us this afternoon and we will tackle the issues.
دا وای د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیران به هم نن تر غرمې وروسته له موږ سره په دوه خبرو کې ګډون وکړي، ترڅو وکړل شي چې د مهاجرت د غوښتنځه څرنګه په ګډه سره حل کولای شو. د فرانسې جمهور رئیس پرون د فرانسې ایو ټولیزون ته وویل چې تیر کال په مدیترانه کې 4000 کسان په د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. کچېری په پرونی پېښه کی د وسو تنو د مړینی خبر ته چې روان کال په لمړی څلور میاشتو کې به د غیر قانوني مهاجرینو د داس تلفات شمیر یو نیم زرو ته ورسوي. د یادونه ورده چې پروند لیبیا په سواحلو کې د کډوالو د وی بیړی د ټوبېدو لامل د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینی وېره ده. روسی چارواکی او افراطی وسلوالو ویپانو ویلی چې د دې هېواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. په روسیه کې د تروریزم ضد ملي کمیټې ویلي امنیتي ځواکونو پرون ماښام د داغستان مرکز مخچخلا ته نږدې پر یو کور عملیات کړی دی او په وژل سویو کسانو کې یو د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیاس خاب کبیکوف دی چې د امیر علي ابو محمد په نوم هم پیژندل شوی وو. الیاس خاب کبیکوف 33 کلن وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 میاشت تروریستانو تورلیسته ور اچولی وو او بندیزونه یې ورباندې لګولی وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ارمنستان ته روان دی. کریملن نن وویل چې ولسمشر پوتین د ارمنستان د جمهور رئیس په بلنه د هیواد ته ځي او د اپریل په 23 بعد د ترکیې عثمانیانو د واکمنۍ په وخت ارمنیانو د قتل عام د یادونې په مراسمو کې ګډون کوي. روسیه د نړۍ په هغو څه باندې شلو هیوادو کې ده چې د اولی نړیوال جګړې پر مهال د ترکیې عثمانیانو په واکمنۍ کې د څه باندې 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدو ته قتل عام وایي، خو ترکیه له دې سره مخالفت لري چې دغه پېښې ته د رسمن د قتل عام کلمه وکارول سي. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند په ګډون به د نړۍ د ځینو نورو هیوادو رهبران هم په ارمنستان کې وي. او په تاجکستان کې چارواکو ویلي چې د هیواد پرښت ولایت کې په یوه لیک کې چې یو ښوونځي ته استول سوی او لایو ناڅرګند ځای خپور سوی، ښځینه ښوونکو ته خبرداری ورکړ سوی چې له کاره دې لاس واخلي که نه وبه وژل سي. رشت یو مهال په تاجکستان کې د اسلامي اپوزیسیون ډلې د فعالیت مرکز و. سیمه ایزو مسؤلینو ویلي هغو کسانو چې دغه لیک یې پرون د رشت د قمراب په کلي کې ښوونځي ته وراچولی د تاجکستان دوې نقشې هم سوځولې دي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه ندي ویلي.
دا هم د افغانستان د سوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 21.9، په هرات کې اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 15.12، مزار شریف اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 24.14، کندهار اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 28.12، بامیان اسمان اوریاد د تودوخې لوړ درجه 20.0، غزنی اسمان اوریاد د تودوخې لوړ درجه 20.6، ګردیز اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 20.15، او په جلال آباد کې به هم اسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 28.12.
سمغه غل ازادي رادیو او ریقدر من اوریدونکو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. د دې ساعت خبری سرویس او نور خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتې دي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسی جرګې نن د هیواد پر روان امنیتي حالت اندېښنه وښوده او پریکړه یې وکړه چې که د امنیتي چارواکو ځوابونه دوی قانع نه کړل نو هغو به استیضاح کړي. د هلمند ولایت امنیتي مسؤولانو هغه لیکونه خبریالانو ته وښودل چې د داعش ډلې او طالبانو قمندانانو خپلو پلویانو ته د یو بل پر ضد د جهاد سپارښتنه پکې کړې. د داعش او طالبانو د دښمنۍ موضوع به په یو راپور کې هم تحلیل کړو. د ولسی جرګې یوې غړې سره مو د فرخوندې په قضیه کې د پولیسو د اجراءاتو په اړه مرکه کړې.
پولیس کول په کور باندې کسان پیژني، ملي امنیت سر په کوڅه دی کسان لري، هیڅ امکان نه چې دی یو نه یو بل ونه پیژني.
او نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر موضوع په یو مرکه کې وڅېړو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري پاوم کړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته د هیواد امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خراب شوی. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. صفی الله ستانکزای د ولسی جرګې د نن ورځې غونډې ته ورغلی و او له جریان یې دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازیو د دغه هیواد اوسنی امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو کې امریکا په نه همکارۍ تورنه کړه. د ولسی جرګې دغو استازیو ټینګار وکړ چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د اروزګان استازی عبیدالله بارکزي وویل باید له امریکا پوښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري نه کوي.
هر ولایت کی وردی اروت پلار د زوی قبر تناسی جاړي، مور د زوی ویر تناسی د جاړي، زموږ ستای د پار نن دی چې پدا تالار وزونه نو وزو چې څو هغه بادار چې داتم په چک چکو تړون ور سره امضا کی نن دی هغه زموږ معنوي پلار وبا مرشي موږ ته د عذاب خلاص کی.
د خلکو استاجو په داسې حال کې د امنیتي حالت پاره اندېښنو خو د امریکای د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورنه کړې چې 13 ورځ په ننګرهار کې په یوې انتحاري حمله کې تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په بدخشان کې د افغان پوځیان وژل کېدل او ټپي کېدل هم هغه مسله وه چې ګڼ شمېر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابۍ یوه لویه بېلګه وبلله. په ولسي جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ډېره بېړه وشوه او مخالفین ورځ تر بلې په یوه او بله پلمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
د پروسه مهدې لاسلیک شو همدلته د وکیل صاحبانو چکې کول یو عجله لرله چې د تړون لاسلیک چې په افغانستان کې امن راولي. افغانستان کې امن راغی چې افغانستان کې نور بدبختي زیاته شوه او سبا پر سبا د دېش کونو باندې بل لښکر سم کړی ده چې شمال ولایتونو تاجکستان ازبکستان ایران پورې دا سیمه ناکرار اوساتي. افغانستان یو بل وزیرستان ته نه جوړ کی افغانستان بدنام کی.
د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک هغه مسله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي اړیکې له امریکا سره خړ پړ کړې وې او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسایل پلان جوړ اوختي وو. خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړی ورځو دا سند لاسلیک کړ. د ولسی جرګې وکیلانو پر امریکا سربیره په دننه هیواد کې افغان امنیتي چارواکي هم ګرامو بلل چې لازمه همغږي سره نه لري او د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د خلکو استازو دا هم ویل چې امنیتي مسؤلین پوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دي ویلي او باید د دې سکتور وزیران استعزاز شي. که څه هم اکثر وکیلانو د افغانستان د امنیتي سکتور د وزیرانو استعزاز غوښته، خو یو شمېر نورو بیا د امنیتي حالت د کنټرول او ښهوالي په هدف د غونډو او طرحو خبره یاده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی ټینګار وکړ چې د وکیلانو په خوښه به د ولسی جرګې ټول کمیسیونونه خپلې پوښتنې د استجوابیا غونډې لپاره جوړې کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل که چیرته امنیتي چارواکو د وکیلانو قناعت ځواب نه کړ بیا به د هغوی د استیضا پریکړه وکړي.
دی وایي سبا ته تاسو په خپلو کمیسیونونو کې سره کښېنئ، پوښتنې مشخصې کړئ. په استجوابیا غونډه کې به یو ځل بیا د ملي امنیت سلاحکار استجواب کړو او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. که چیرته مو ځوابونه د قناعت وړ ونه ګرځېدل نو بیا به خپل میلمنو رخصت کړو. بیا به پریکړه کوو چې وزیران استیضا کوو، ولسمشر راغواړو، اجرایه رئیس راغواړو، هر څه چې کوو بیا به یې په اړه روښانه پریکړه وکړو.
ښاغلی ابراهیمی د خلکو پر استازیو غږ وکړ چې د خپل قانوني دریځ په استفادې له امنیتي چارواکو څخه د امنیت په اړه پوښتنې وکړي. کارپوهان وایي دا چې اوس وخت د ولسي جرګې وکیلان د امنیت د ټینګښت په برخه کې امریکا او نور بهرنیان ګرم بولي، باید له هغوی سره د شویو امنیتي تړونونو پوښتنه وشي. دوی ټینګار کوي چې د سولې او امنیت د ټینګښت دوه شرطونه چې د دې تړون لپاره تیر ولسمشر ایښي وو باید نه حکومت هم په پام کې ولري او پرېنګ دی چې امریکا یوازې د خپلو هدفونو لپاره امنیتي تړون وکاروي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د هلمند امنیه قومندان وایي دوه داسې لیکونه په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت تایید شوی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یو خبري ناسته کې ویلي کله چې د حکومت لخوا له وسلوالو سره د سولې خبرې تودې شوې نو یو شمیر استخباراتي ډلو د جنگ د دوام لپاره نورې ډلې رامخته کړې. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پراپور کې واوري.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکي ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو پخلی سوی دی، خو د هلمند امنیه قمندان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملاروف خادم په مشرۍ هغه کسانو ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوې چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرې نږدي په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپلو قمندانانو ته استول سوی او د ملاروف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوې ده.
دا د عبدالروف خادم خطه چې خپلو ډلو ته لیکلې ده او د طالبانو په ضد باندې یو قوي حرکت امر ورکړی او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ. په همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا د طالبانو له خوانه صدر سوی خطه چې د داعش او د نوی ډلو چې دلته جوړ شوي دی جوړوي یا خادم غوښتي جوړې کړي د طالبان ډلې د دې په ضد باندې جهاد اعلان کړی. دې ډلې د دې په ضد جهاد اعلان کړی.
دواړه لیکونه داسې ښکاري چې د ملاروف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوي دي. ملاروف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر 8 نیټه د وی پیلوټ الوتکې د بریټ پترس کې د کجکي ولسوالۍ د اذان په سیمه کې وژل شو. ملاروف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړي چارواکی او د دوی د حکومت تر چپکېدو وروسته ونیول شو او شپږ کاله د ګوانتانامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې د داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویل سي ول چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملاروف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنگ او مبارزې لپاره آماده دي. ده هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپلو لیکو په غښتلو کولو بخت دي.
کله چې دلته د سولې خبرې راشروع شي د نویو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي نو د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیه قمندان ول د ظلم په کار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډله ییزو بریدونو لاس پورې کړي. ملاخیل په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند ولیکونه رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکي ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله او د ټولنې شورا وکیلانو د داعش د نویو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه یې وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي. محمد الیاس صاحب، ازادي راډیو، هلمند.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په دې وروستیو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ترڅنګ وایي چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي د خلکو د آزار او ځورولو ترڅنګ ورانکاري فعالیتونه هم ترسره کړي او پر ملکي وګړو او افغان پوځیانو حمله وکړي. مجیب رحمان حبیبزی دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده.
د بلخ اوسیدونکو په دې ولایت کې د نامنیو لا زیاتوالی شکایت کوي او وایي چې ورځ تر بلې د دې ولایت په لور پرتو سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو فعالیت مخ په زیاتېدو دی. له دې سره چې د چمتال، شولګری او د سرپل ولایت سره په مرزي سیمو کې د بلخ ولایت اوسیدونکو د طالب وسلوالو لخوا د نامنیو د زیاتېدو خبرې کوي. په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د دې ښار د امنیت په اړه اندېښمن دي. د مزار شریف ښاریان وایي چې د یوې اوږدې مودې لپاره په دې ولایت کې د امنیې قمندان د نشتون او د دولتي جوک پوړو واکلخوا امنیت ته د لازمې پاملرنې د نشتون له امله مخالف وسلوالو خپل فعالیت په دې ولایت کې ډېر کړی او نامنۍ مخفزیاتي دودي. لاس ورځې د مخه طالب وسلوالو د بلخ ولایت پر اسناف څارنوالۍ ډلهییز برید ترسره کړ چې پکې څه باندې اتیا تنو ته مرجوب لواوښته او له همغې ورځې را په دې خوا د خلکو په وینا چې مزار شریف ښار او نور سیمو کې د مخالفو وسلوالو تروریستي کړنې مخ په ډېرېدو دي چې دوی یې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. د مزار شریف څو تنو اوسیدونکو یې په اړه داسې
موضوع امنیت خیلی حاجدی است. از روزی که دولت
امنیت مسئله ډیره جدی ده، لکه ورځ څخه چې نوی دولت په خپل کار پایر کړای د هواد په ګوټ ګوټ کې نامنی زیاته شوه او بلخ هم له همدې مسئله څخه استثنا نه ده. څو ورځې د مخه لوی غمیزه څه باندې اتیتنو ته مرجوع
وراوله در حملات شون.
شما ببینید که ولایت بلخ از جمله
نه یوازې مزار شریف کې نامنی ده، بلکې د بلخ ولایت په نور سیمو کې هم مخالفین وجود لري. دوی حتی خلک جوړوي او تر اوسه ټولوي بیا هم نامنی روانسته کوي او د لوی تهدید
دی. تلاش نو هم ساختن کشور است.
په بلخ کې مو د نامنه یو د زیاتوالي مسله د دې ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری سره شریک کړه. ښاغلی قادری په جواب کې داسې وویل:
موږ
هڅه کوو چې امنیت تامین کړو. د خلکو د ځان خوندیتوب زموږ ایماني او وظیفوي مسؤلیت دی چې باید یې ترسره کړو. تورمخي دښمن به وروسته له دې توانونه لري چې ملکي خلکو او پوځیانو ته ستونزې جوړې کړي او د دوی په مقابل کې تروریستي کړنې ترسره کړي. قادری وایي چې په هڅه کې دی ترڅو د بلخ ولایت پر استیناف څارنوالۍ د برید اصلي عاملین او طراحان وپیژني او وروسته یې د قانون منګولو ته وسپاري. دا لومړی ځل نه دی چې د مزار شریف اوسیدونکي د نامنې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي، بلکې تر دې دمخه هم د چاربولاک، چمتلاو، شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکو په کراتو دا شکایت درلود چې سیمو کې یې مخالفین په آزاده فعالیت لري او له دوی څخه اوشور ټولوي. د دوی په خبره چې دا ستونزه یې د بلخ ولایت له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې، خو تر دمه ورته رسیدګي نه ده شوې. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، بلخ.
چرا ناامنی در ولایت بدخشان افزایش یافته است؟
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه‌ای یا بالاخره جنگ دستای بزرگ استخبارات همسایه، ولی ما تعیین میکنیم که بود داخلی هم داره.
ده بدخشان په جګړه کې ده بهرنی جنگیالیو ده ګډون دلیل څه دی؟
های بنگال پاکستان است، نگه تاجیکستان است، از چچین است، از ازبکستان است، اینا همه را برایشان آیشای پاکستان میشه.
و بالاخره چه اهداف در این ناامنسازی نهفته است؟
پاکستان میخواد حداقل که دیگر شورای چین باز نشه، ممکن امریکایی‌ها بخواین که به نوع آسیای میانه رو با چین فشار بدن، کسایی که در داخل هستن خب میخواین به نوع باج بگیرن از دولت.
په دې اړه مفصل راپور ډیر ژر لاسته راځي څخه.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. د ولسی جرګې د ښځو بشري حقوقو او مدني فعالیتونو د کمیسیون یوې غړي فرشتې انوري د فرخوندې د قتل په قضیه کې د حکومت پر اجراءاتو انتقاد کړی. میرمن انوري وایي چې د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه په تحقیقاتو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او نورو مسؤولو ارګانونو وروستي اقدامات د منلو وړ نه دي. له میرمن فرشتې انوري سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې. میرمن انوري په پیل کې د حکومت د اجراءاتو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
همدغه هغه چې تر اوسه پورې کورنۍ چارو وزارت دي او هغه اقدامات چې دوی باید کړي وای دقتا د قناعت وړ نه دي، ځکه چې په ویډیوګانو کې چې خبرې شول، البته هغه خلکو په اوله کې په افتخار باندې دا ویډیوګانې هرې خبرې تللې چې موږ دغسې یوه ښځه چې د الله تعالی ته توهین کړی و موږ اوس ول په ډېر افتخار باندې هغې تر اوسه په دې کې نه دي نیول شوي. د قتل د امنیتي ارګانونو د دې کړنو نه راضي نه یم، او د دغې کړنو دغه بې غوري ده چې نن یې مثالونه په نورو ولایاتو کې وینو. نو که چېرته حالات د دولت لخوا نه د کنټرول نه بهر واوسي، نو بیا زه د یو وکیل په توګه، یو افغان په توګه، هیڅ صورت د طالب صحرایي محاکمه نه ردوم. ما ته د طالب صحرایي محاکمه او اوسنی دولت
بله وکیل صاحب، خو د کورنۍ چارو وزارت په وروستي اقدام کې هغه کسان ته د جایزې هم اعلان کړي چې دوی کولی شي چې فرخوندې د وطن قاتلین چې وایي تر اوسه پورې په دې پوژنه کې ښکېر ول، که دوی ونیسي نو ته یو لک جایزه به هم ارسړي ته ورکړي که دوی سره کومک وکړي په دې برخه کې. په دې اړه ستاسو نظر؟
دا نوې پالیسي ده دې داخلي یا د امنیتي چارواکو نوې پالیسي ده د لپاره چې ځان له ملامتیا وباسي، او سبا ورځ که بیا د دې ملت د استازو یا دخوا نه دې سوالونو سره مخ کېږي، نو دوی به ووایي چې حتی موږ تر دې حده پورې کوشش کړی. ګوره، امنیتي ملي یا ملي د افغانستان یا دغه پولیس په هر اوضو کې په کوڅه په کوڅه، کور په کور باندې کسان پېژني، او د دې کسانو عکسونه په واضح توګه په اجتماعي پاڼو کې، په تلویزیونونو کې، په میډیا کې راغلي دي. هیڅ امکان نه لري چې ملي امنیت په کوڅه دی کسان لري، هیڅ امکان نه لري چې دی یو نه یو بل ونه پېژني. هغه ښځه چې په تلویزیون کار اقرار کوي چې ما هم دا نجلۍ وه، پولیس والا خپل پولیس دے شہیدان چی دے اور چو او دے چو دے لو دے جسد اگا پاتی اڈی کی مڈو کی چپاتی واغا پسین کے پراتا او شاو کوئی ورتا پولیس والا رو هیڅ امکان نه لري چې د خپل پکې ښکېل نه وځي. ګوره کله چې یو یو انتحاري حادثه کېږي په 15 دقو کې واکنش قطه رسېږي، په 15 دقو کې د پولیسو قطعات رسېږي، په 15 اکبر خان کې دا تکرار شو، په نورو ساحو کې دا تکرار شو.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو بشري حقونو او مدني فعالیتونو د کمیسیون غړي فرشته انوري ورله ازادي راډیو سره په خبرو کې
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
سمغه غله ازادي رادیو اوري. چین په پاکستان کې په مختلفو سکتورونو کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کوي. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته به د چین د ولسمشر په 2 ورځني سفر کې چینن پیل کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د 28 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بیلابیلو پروژو قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر مختلف اړخونه نوریاس نوری له ابو بکر صدیق سره چې د سیمې مسایل له نږدې څاري په یو مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې چین په پاکستان کې په کومو برخو یا پروژو کې پانګونه کوي او آیا د عملي کېدو لپاره د پاکستان شرایط برابر دي کنه.
رومبای باید موږ دا په نظر کې ولرو چې اوسنۍ چین د نړۍ یو تر ټولو لوی اقتصادي قوت دی او د چین اوسنۍ حکومت دا غواړي، خصوصا د چین ولسمشر شی جین پینګ دا غواړي چې خپل گاونډي هیوادونه هم د هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی اقتصاد ښه کړي، څو چې د هغوی هم د چین په اقتصاد هم یو مثبت اغیز د دې پرېوځي. چین په دې وروستیو 2 کلونو کې یوه لویه پروژه پیل کړې ده، یو نوی نظر یې رامنځته کړی دی چې هغې ته وایي ون ریجن ون بیلټ، مخکې به ورته سلک روډ اکنامک بیلټ. د دې له مخې چین په منځنۍ آسیا، افغانستان، پاکستان، حتی هند، برما او داسې نورو ډېرو هیوادونو کې لوی اقتصادي پانګونې کوي. د پاکستان په هکله چین دا نظر دی چې د پخوا راهیسې پاکستان د چین سره یو نږدې مناسبات لرل، ډېر قوي پوځي متحد دی د چین. نو چین اوس دا غواړي چې د پاکستان سمندر په هغه کې یو لوی بندر د گوادر په نامه هغه د ځان لپاره آباد کړي او هغه د چین د شمالي چین سره وصل. شمالي چین د جنوبي چین سمندر نه 4000 کیلومتره فاصله لري او چین نشي کولای چې د هغې سیمې څخه د منځني ختیځ او د یورپ سره هغه څه چې دی غواړي تجارت وکړي. نو د پانګونې مهم هدف د چین د اقتصاد سره مرسته.
بله، تاسو د گوادر بندر یادونه وکړه. گوادر بندر هم په بلوچستان کې دی، بلوچستان امنیتم خنډي یو موضوع چې اسلام آباد ته د چین د ولسمشر سفر په ترڅ کې مطرح کیږي، هغه امنیتي موضوع ده چې ویل کیږي دای به د پاکستاني چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. چین ډیر اندېښمن د خپل شینجن ایالت ده چې ویل کیږي ډیر ناارامه دی او اکثره وسلوال هم له پاکستان څخه ورزي شینجن ایالت ته. د پاکستان امنیتي وضعیت په پام سره آیا دا به د چین د لویو پروژو چې په پاکستان کې غواړي پانګونه وکړي د دې مخه ډب نه کړي؟
زه دا فکر کوم چې مشکلات به وی او مشکلات شته. مونږ وینو چې په پښتونخوا ایالت کې او په بلوچستان کې خصوصا د دې پروژو په مخالفت کې مقاومت شته. بلوچ بلتون غشتون کې یا ملت پال بلوچستان چې غواړي چې بلوچستان یو آزاد هیواد وګرځوي، هغوی دا غواړي چې چین بلوچستان ته رانشي او په دومره لویه کچه پانګونه ونه کړي، ځکه چې هغوی دا خطر احساسوي چې کله پانګونه وشي نو د دې سره به په میلیونونو نور پاکستانیان خصوصا د پنجاب خلک براشي او غواکې دوی په خپل وطن کې په لژکیو بدل شي. د پښتونخوا ولس بیا او د بلوچستان ځنې پښتانه هغه دې ته ګوته نسی چې د چین د لوی لار حتمن په دې سیمو تیرې ده. اول داسې پیشبینی شو اوس دوی داسې شک کوي چې اسلام آباد او په اسلام آباد کې واکمن د پنجاب سیاست مداران او جنرالان هغوی دا غواړي چې دا لار په پنجاب او سند ایالت تیرې شي او دا دوی د خپل ځان یو ډېر لوی تاوان بولي او دې ته مقاومت کوي. نو زه دا فکر کوم چې دې ته مشکلات شته.
یو بل موضوع چې د افغانستان په ارتباط مطرح کیږي، اسلام آباد ته د شنجن د سفر په ترڅ کې په فبروري میاشت کې چین په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ وکړ او داسې راپورونه هم شته چې چین د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ ابتدایي خبرو لپاره هم زمینه برابره کړې ده. هغه اړیکو ته په پام سره چې اسلام آباد له طالبانو سره لري، آیا فکر نه کوي چې په دغه سفر کې به د چین ولسمشر پر پاکستاني چارواکو فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي؟
بلې، دا پروسه د تیرو دوه درو کلونو راهیسې دوام لري او چین واقعا غواړي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. خو موږ باید یاد ولرو چې چین په دې کې یو ډیپلوماتیک رول لوبول غواړي، خو چین بیا دغسې پوځي شتون نه لري په افغانستان یا په پاکستان کې چې حتما په پاکستان باندې دومره فشار راولي چې دوی مجبور کړای شي. په واشنگټن کې او په غرب کې هم دا نظر دی چې چین هغه دوه درو دولتونو څخه دی چې په پاکستان داسې فشار راوستای شي. تر اوسه پورې موږ ولیدل چې په دې کې څه پرمختګ شوی دی، خو تر اوسه پورې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مستقیما خبرې نه دي پیل شوې.
د ازادي راډیو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو ابو بکر صدیق چې اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه ډرامې یو نوې برخه لرو، خو له هغه مخکې فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي هغه پیسې چې د مخدر موادو د کشت او قاچاق لاري افغانستان او ایران ته ورځي د دواړو هیوادونو لپاره تاوان لري. جمهور رئیس غنی د ایران د چارواکو سره د لیدو لپاره ایران ته تللی. نن په کندوز کې د یو چسپکی بم په چاودنه کې یو شمېر ملکی کسان زخمیان شوي دي. د حمله مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ټیم ملي ټیم روزونکي نن له خپلې دندې استعفا وکړه. د چین ولسمشر شي جن پینګ نن پاکستان ته ورسید. دواړو هیوادو ویلي چې د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده او غالبا د چین جمهور رئیس په پاکستان کې د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي او اقتصادي پروژو د پیل اعلان کوي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځ د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. او روسي چارواکي د تاییدوي چې د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام درې مشکوکو وسلوال وژلسوي چې یو یې د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر علي اسخاب کبیکوف دی.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل د دغه ټیم له مشرۍ استعفا ورکړه. نوموړی خپل استعفا نن په یو غونډه کې اعلان کړه. وی ویل چې د کپتانۍ د ملي لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې ده. ښاغلی عیسی خیل ویل چې دی به د افغانستان د کرکټ ټیم د یو غړي په توګه پاتې شي او راتلونکي کپتان ته به مشورې ورکړي. محمد نبی عیسی خیل په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان وټاکل شو. کرکټ بورډ وایي د نوموړي پر ځای اصغر ستانکزي، میرویس اشرف او جاوید احمدي د کرکټ ملي ټیم کپتانۍ تک ځانونه نومولي او ډیر شربا په دې اړه رایه چونه وشي. په ننګرهار کې د اتو ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې چې لومړۍ لوبه د دور بابا ولسوالۍ ټیم په بریا پای ته ورسېده. په دې لوبه کې حصارک ټیم د نسبتا لوړ 50 منډو په توپیر د دور بابا ولسوالۍ له ټیم ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دغه مسابقې په ننګرهار کې د ولسوالیو او کلبونو د کرکټ ټیمونو د ودې او لوبغاړو ته د تمرین د برابرولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د سور د میاشتې په اتمه نیټه د 500 زونونو ترمنځ د سکوهنې مسابقې په کابل ښار کې جوړې شي. د افغانستان د سکوهنې د فدراسیون رئیس داد محمد پاینداخت دری ازادي راډیو ته وویل دغه مسابقې به د ځوانانو او نویو ځوانانو ترمنځ په دوه کټګوریو کې ترسره شي او په پای کې به د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي.
یو کلی زر غاگونا.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې جرګې پریکړه وکړه چې تر څو نثار احمد او ولی جان په خپلو کې مځکه نوی ویشلی، هغه ټوټه مځکه چې نثار احمد پر شاغا خرڅه کړې نثار احمد یې ورسپارلی نشي، او دا پریکړه شاغا ونه منله. راځئ اوس واورو چې نعیم او دلاور خان چاته اوبه خړوي.
لالا خود وونو لاندې شین ځای کې خود ډډه وهلی، خو چې یو ګیلاس الدار چیم وای لا به خوند ډیر شوی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نعیمه. او رندار ته مې دې ویلي دي چې به راوړي، خو ته لاړشه ځان ته به مې یو ګیلاس راوړي، او رندار ته دې ووایه چې هلم پکې واچي.
سمه ده، د سترګو په رب کې زه به بیرته راځم.
ښه ښه نثار احمده، ته ولی جان خو سره لوېدلی یاستی، خوان به هله وکړي چې دواړه وروڼه سره لاس او ګریوان شي.
الداره چیم را ورسېده لاله؟
لږې پرېږده چې ښه رنګ وباسي، کېده دلته
دلاور لاله بیا لکه چې د اسلم په چورتونو کې ډوب شوی.
نه نعیمه وروره،
ښه پوهېږم چې همدا چورت وهي، خو هغه دی ولی جان په ښار کې لیدلی و کنه، او دا په بریتو کې د خندا د څه لپاره وکړه؟
خو زما یو چورت نه دی، زه د نثار احمد او ولی جان دوی چورت وړی یم، چې دا د ځمکې جنجال پې څنګه شي.
لاله ته له کومه د خلکو غم خور شوی؟ ستا په کې څه کار دی؟ اوبه خړې که مایان پسې ګوره.
ښه نعیمه، لکه چې ستا مغزوم کار شروع کړی دی.
هو ښه سم. لاله ما یو فکر کړی، که تا ته ووایم نو ته به هم خوشحاله شي. دا د چای پیاله دې واخله.
رایکه خیر سي. ښه اوس ووایه چې څه فکر دې کړی.
دلاور لاله بیګا مې دې خبرې ته پام شو چې د نثار احمد سره زموږ ځمکه په شفا کې ده، شفاداران یې موږ یو، نو دی څنګه ځمکه په شاغا خرڅوي؟
ویم آفرین، رښتیا چې عقل په غټوالي نه دی. د نثار احمد په ځمکه خو د شفې په حساب لومړی زموږ حق دی کنه.
بس نو لاله، اوس د زړه چې د ولی جان دوی په خړو اوبو کې مایا نیسي او که نه یې نیسي.
ابای تاسو خو نه وای چې لیدل مو وای چې هغه سړی ماته څنګه اختارونه را کول؟
اوه خدایا سر مان نشو چی ویل.
ابای تا خو به دې اورېدلې وي، وای ته چې کرې هغه به ریبې.
ولی جانه شاغام تا وهلی او جرګې ته م رانغلې، پښه دې وویسته. اوس ډېر مه غږېږه، ستا د لاسه شاغا جرګې هېڅ ونه منله.
نثار احمد لاله دا موضوع په ما اړه نه لري، تا په خپله ځمکه خرڅه کړې ده او په خپله یې ځواب هم ورکړه.
زامنو یو د بل په ملامتولو باندې دا خبره نه خلاصېږي، یو د حل لاره ورته پیدا کوي.
د حل لاره؟ وای بای جانې اوس خبره له خبرې تیره ده، ځمکه یې خرڅه کړې ده او پیسې یې مصرف کړې دي. اوس نو
ګوره ولی جانه، زه د مشر ورور یم، د همدې کور یم، دومره حق نه لرم چې یو ټوټه ځمکه خرڅه کړم. میلې او چرچې خو مې نه دي کړې، پی د پوره وړو خولې کې مې اچولي.
سمه ده لاله، خو پورم دومره نه و چې مځکه دې ورته خرڅه کړه.
ښه چې دومره نه و نو له کومه مې کړې وي؟ ستا د نجارۍ په دې درې غیرانو مې دا پور خلاص کړی و.
خیر دا خبرې مو ډېرې کړې، بې ګټې دي.
هو بې ګټې دي، هسې خوشې لګیاي جنجالونه دې راته جوړ کړي دي. په ټول کلي کې دې په دوه روپۍ کړم، ودې شرمولم.
نه ساره زویه ولې بې شرمولی؟
او دې دومره اوږدو او لنډو مې مغزه راته خراب کړي. بس مکه سره ویشو، ته پوشه او کار دې، زه پوشم او کار مې.
زویا دومره بې اتفاقه شوي.
او د ځمکې له ویش نه بغیر بله هېڅ چاره نشته.
نثار احمده ولی جانه بس کې نور، ورشه یو دروازې ته.
کاشکې چې دا ولې دې دا فکر کړی وای، اوس به دا ورځ در باندې نه راتله.
داری وای جونه خو لا پلار نکونه را پاته دي زویا، خو وایي په واده کې پوره نکاح کیږي. آغا
مورې نکاح پوره و نیمه نه لري، اما هغه ایجاب قبول او دوه چې وشوه نور څه پکې نشته. پام
وای څه وشوه؟
مخې ته دې تیږه وه.
اوهی نسیمه زویا، له غورځېدو نه ډېره ستا په چیغو وډاره شوم.
ما ویل د ناروغې لیدو ته ځې، خپله ژوبله نشې ځکه.
ناروغه به خدای خکی لخیر سره چی یو زلی
موره گلالی بانی چه شوی؟ دیر وقت شو چی ناروغه ده؟
نپویگم زویا انسان ده اینو کلا روغ کلا ناروغ وی خود دیر آرام و به هیان جلی ده
موره زما تالی دی نپویگم چی یو زل ور بانده چو وشول
زویا دست موایا لخیر سره خکی گی
کاش که مام کوله شوی چی بگورم زخیر زبا ور تا دعا کوم چی زر روغشی ریختی اموره نکیگی چی دا واده
نصیب زویا زمان پا زرکی دی پلار تا دی وایم چی دی واده خبر دی راواخلی او سوارشا لغا دکان نا چی منی راواخله
خزا خشو دی گل ماما دکانم خلاص دی موره تام دل تا وسا زر رازم
داخل تا واخله فکر دیوی چی خی منی واخله خرابی وا نخله
سامه ده موره سلام گل ماما ده
و علیکم سلام نسیمه استره مشه چه دی پا کارو
یو من خی منی را تراکه
او پسترگو داسی خی منی دی چی ده خسر کور تا پا ورو عرض دی فکر کن چی ده خسر کور تا دی چی
او هم داسی ده لگ بیدو که چی نوخت کی گی
او تا خو لگ صبر وکا چی در تا او خوی تالما آخر ده خسر کورتا یوڑی دا غدی واخلا
بس خیر ویسی دادیم پیسی
بس الله دی مالشا
خلق ده خسر کورتا زی خوشحالوی ده نسین چنگ خفاو چه کار کی خوشحالی گی تبھی لاستا نہیں جوڑی گی ماما دے ماما دے ماما دے ماما دے سلطان ماما دے
ڈول میں لگاڑی در تلری کڑے ہو کنے خمے در تخرا باو
یار اچھا خدائی دادی ادی بھی لاستا سوس شوے ہو دے اشر کار تے میں تیار کا
فکر کوم چے زمون غیبت مکاو چنگا سلام دی ورسی کی ٹول تا
وعلیکم السلام
خیر اوسی
غیبت نہ صفات بہ کو
او جوان دی اوسی راز چ کار پہل کو
ولی جانا حضور دے بعد مشرات معلومے چ تکڑائی او ایم چنی الگیش نشی کلای با مو ام پاک شی بیا با ایت کلای ز مخ سرا سیالی ونے شی کڑائی
شکا خدا دے رختیا خدا دے دادا مگلا خوش حال کی گو
ہر رختیا او سورس پورا سوان گرمی گی ام یا شو مچانم دی دی گی باید چه کلی پاک شی مشا که کلی پاک نشی نو داشنا بو بوی با طول کلی ونیسی رازی رازی نخیر سرا چه کار پیل کو وقتی ریگی بیرتا نرازی هر چوک دیو بیل واخلی کار بلا هم دیر دیران و لختی نپیل کو دخیر
سامده 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 دیرانو نباد از مکو خواه تا یوسو او بل دیران با لکری لری غنده خواه تا جور کو
زمان کور خواه تیرانو ری گره والا کانو زکه زما کور د غونډې خواته ډیر نشلې ده
نه نه نو کورونه نه لري کو او خدای دادا تا ته چې هر کار آسانه وي هماغه وکه چې بیا به یو میاشت وایې چې په ما مو ډیر کار وکه
والکه خندا مو له کار نه ډیره ده ژر ژر کوئ چې ورځ تیریږي چې کار پاتې نه شي
سمه خبره ده
سلطان رښتیا وایي تر اوسه مو یوه کراچۍ هم نه ده ډکه کړې لږ زر زر وکئ
تاسو صبر وکئ چې موبایل کې مو یو څو یادګاري عکسونه
واخلو
ودرېږئ والکه دیکھو جميله دیکھو ګوره
گورا چه دار دول سمراه
والا دول سمراه والا دول سمراه والا دول سمراه والا
خدای دادا بس دی راځه د کراچۍ ته ویسه تر څو به بله ډکېږي
او پستر کو شو دې بدمشه یو ثانیه کې وړم
پاشا چې دا خزل بیرته ور ټول کو ګل محمد به ویسي دا کراچۍ زی
واخله څه ته ګورې دا چپشه خزل بیرته په کراچۍ کې واچوه
خدای دادا تا ته نو څه وایم هلکانو تاسو زه د خپل کار کوئ
او جو د بدمزه په ماما په کارېږه ما خو لا اول وویل چې زه کراچۍ نه شم وړم اوس یې په کراچۍ کې واچوه
جمیله ته د لاخاندې د کوره هیڅوک رانغلل او خپله هم زموږ سیل کوي
زوی خو یې نشته چندان د کار سړی نه دی
جمیله د تشنابو بوی خو زه لیونی کړه ولې داسې تشنابونه نه جوړوو چې چټلي بهر نه راوځي
مالنګا که همدا تشنابونه پاک وساتو داسې به نه وي خو ستا خبرې ته به م فکر وکړو زه دا کراچۍ ویسم چې ډکه شوه په هغه بلې کراچۍ کې پاتې کثافات واچوئ
جمیله دا کراچۍ سره څونه ښه ښکارې
خدای دادا په چا ملنډې وهل ښه کار نه دی اوس ګوره ما کله تا ته ویلي چې ته یوه کراچۍ هم نشې وړی
په دې ښار کې یوازې زما زوی اسلام نشته الله په خپله ښه پوهېږي اسما بزویا خدای دې پور وبو کې ساته هر چیرته چې زویا خدای دې ساته
درنو اوریدونکو دمځکه د شفدار د حقونو په اړه څومره معلومات لرئ آیا دا مسأله په پام کې نیسئ آیا کله مو دمځکه له شفدار سره داوا شوې هم دې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روان خبرونه کې د هیواد د تیاتر او سینما د تکړه ممثلې انیسی وهاب په ژوند او هنري فعالیتونو خبرې کوو هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملوسی دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
افغان ممثله لینا عالم وای په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د خپلو سیریالونو لپاره کار کول غواړي د میرمن لینا راتلونکي سیریال د شیرین قانون په نامه د ښځو پر ټولنیزو قضایی او کورنۍ ستونزو راڅرخي که څه هم د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته په افغانستان کې میلیونونه نجونې مکتب ته ځي ګڼ شمېر ښځې په ښارونو کې کارونه کوي خو د تامسن رویټرز بنسټ د سروې له مخې افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد خو لینا عالم وای په افغانستان کې د ښځو وضعیت تغییر کولای شي هغه زیاتوي که هر څوک له ویرې په کور کې کینی نو په ټولنه کې به بدلون څنګه راشي دا وایي چې د خپل کار له لارې د ښځو د حقونو په برخه کې په افغاني ټولنه کې بدلون راوستل غواړي د ټایم مجلې لخوا د 2015 کال د نړۍ تر ټولو اغیزناکو خلکو په فهرست کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې نوم راغلی دی ټایم مجله هر کال د نړۍ د 100 اغیزمنو کسانو نومونه غوره کوي د ټایم په وینا میرمن رولا غنی هغه میرمن ده چې د پخوانیو افغان لومړنیو میرمنو په شان به بې نومه او بې غږه نه وي ټایم وایي میرمن رولا به د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خپل غږ پورته کوي د
کابل امنیتی چارواکي هغه اوازی او راپورونه ردوي چې ګواکې د فرخوندې د قضیې د څېړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. دوی وایي د فرخوندې د قضیې 50 تورن کسان نیول شوي او د نورو د نیولو جدي کارونه روان دي. په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده او هر ورځ نوی اړخ پیدا کوي، خو اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې د کابل امنیتي چارواکي د یو شمېر زورواکو کسانو لخوا ګواښل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، انیسه وهاب د عبدالوهاب پوپل لور او د برګیټ عبدالغیاث لمسی وچی په 1415 هجری شمسی کال کې د کابل په ششدرک سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. انیسه لا وکلنه وچی د خپل مشر ورور زمری غیاسی په تشویق راډیو افغانستان ته راغله او د ماشومانو په خبرونه کې ویانده شوه. له دې وروسته د تمثیل او هنر میدان ته راغله. په لسګونو نمایشنامو، فلمونو او تیاتري نندارو کې کار وکړ.
می کار نکو، خدا می دانه رو بچه قدر محبتی تکره برات آورده باشه.
که آورده بود یک چیز خوبه می آورد.
بی بی دخترم، رد کردن توفه یک کار بد و سر مهربانی یک آدم فی گرفتن بازوان پیش روش دور از ادب است بچه.
د انیسی وهاب د هنری فعالیتونو په اړه مو د دې لزینو همکارانو سره خبرې کړې دي. شفی سمیر د انیسی وهاب خاوند د هغې ځینې ښه صفتونه بیانوي او وایي چې هغه یوه مهربانه ښځه وه. کله چې به یې کوم نقش لوباوه نو په ډېر ښه ډول یې اجرا کوه، په کار کې کمی نه و.
انیسا وهاب ډیره مهربانه او زړسوان ده ښځه وه. دوه کاله مې له هغې سره ګډ ژوند وکړ. هیڅ پوه نه شوم چې دا دوه کاله څنګه تیر سول. د هغې یادونه به مې تل په زړه کې ځای ولري، ځکه چې هغه راته په ژوند کې له هر څه نه خاصه وه. کله به چې یو نقش ورکول کېده ډیر ښه به یې ترسره کاوه. په خپل کار کې ډیره بریالۍ وه او په کار کې هیڅ کمی نه لیدل کېده. د ژوند په وروستیو ورځو کې متوجه شوم چې ځینې اشتباهګانې کولې او ورو ورو ارامه کېده. وروسته بیا مریضی تشخیص شو او د 500 ورځې په موده کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
چې یک مریضی رو گرفتار شو د ظرف 50 روز جان فونی را ترک کرد.
انیسی وهاب د تمثیل ترڅنګ ځینې سندرې هم ویلي. سندرې ټولې انتقادي بڼه لري او د ټولنې ځینو بیعدالتیو ته پکې اشاره شوې ده. ژیګیلوی مشهوره سندره ده چې په هغه وخت کې ډیره مشهوره شوه. کلمو مسله صدیقه تمکین چې لانیسی وهاب سره لپخوا پیژني د هنري کارونو په اړه ځینې خاطرې لري.
انیسان خوستین کسی بوده که مرا روی استیج دعوت کرده و بعد
میرمن انیسا و هاب لمرنه میرمن و چیزی د استیج مخته راویستم. ډیر نږدې ملګری می و او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ ورسره یو ځای وم. زه له هغې نه ډیرې ښې خاطرې لرم. په لومړي ځل چې د استیج مخته راغلم ماته یو رول راکه او راته یې وویل چې ته به زما د لیورې ښځه یې او دواړه به جنګ کوو. خو کله چې د استیج مخته لاړم هر څه رانه هېر شول. ډیره تحصیل لاندې راغلم او حیرانه وم چې څه ووایم. په دې وخت کې انیسا وهاب راغله، ماته یې روحیه راکړه او راته ویې ویل چې د استیج په سر چاته مه ګوره او خپل کار دی کوه. له هغې نه دا زما ډیره ښه خاطره ده.
هیچ وخت در استیج طرف تماشاچی سیل نکنی و زیر تاثیر تماشاچی نری.
منان حمیدی هم د انیسی وهاب یو بل پخوانی همکار دی چې ډیر کلونه یې سره یو ځای کار کړی. د انیسی د لوړ استعداد یادونه کوي. وایي انیسا د تمثیل په برخه کې د مکتب حیثیت لري.
خودش آدم بسیار کم جسد اما دل بسیار بزرگ داشت.
انیسا وهاب سره لده چه جسامتی وړو که و خود ایر لوی زلی لره. حقی ده هنر او تمثیل په برخه که ده و مکتب حیثیت درلود. په خپل مسلکی دوم را تکڑا و چه چوک به ده حقی زیدک نکلی. حقا یو بی جوڑی هنرمنده و. له حقی سره می پر دیر خپراونو لکه کورانه جوند ده زراد خپراونه داستانهای دنبالدار، درام و دیالوگ رادیویی که نمایشنامه ثبت کردی. په تمثیل کې زما استاد و او ډیر څه متریز د کړی، خو هغه څه چې ډیر متریز د کړی هغه مینه، محبت او انسانی عاطفه و.
زیاد از انیسه جان آموختیم که او محبت و دوستی و عاطفه انسانی بوده.
د افغانستان ملی راډیو تلویزیون ممثل رحمت الله خوستای د میرمن انیسه وهاب د هنري فعالیتونو ستاینه کوي او وایي چې هغه تکړه ممثله وه، خپل رول یې ښه درکاوه.
انیسه وهاب تقریبا 10 کال کېږي چې زه یې پیژنم. انیسه وهاب ډیره تکړه لوبغاړې وه، ممثله وه او مینناکه نجلۍ وه. په هغه وخت کې تقریبا دوی د دری شوبې درامو داستان په څنګه کې کار کوو. نو انیسه جان هم په ځینو تمثیلي پرچو کې نه یوازې درامو داستان کې بچ راووتله، بلکې تلویزیونی تیاتر کې بچ هم راووتله. دی به خپل رول درک چې زه څوک یم، څه کاری یم، څه ډول ښځه یم، نجلۍ یم، تحصیلات لرم، نه لرم، بېسواده یم، کورنۍ نجلۍ یم. دی به په هماغه قلب کې ځان واچوو. نو د دې بریالیتوب هم په هماغه کې و چې دی به یو کله چې سکریپ به یې واخیستو، رول به یې واخیستو، ځان سره به یې مطالعه کړ، نو دی به په قلب کې ځان اچوو. هر ممثل چې په قلب کې ځان ونه چي هغه ناکام پاتې دی. دغه جمله نه انیسه جان هم همدغه څه ده چې په قلب کې بزان چاو او ځان به بریالی ګڼو او بریالی هم و.
سمرای احمد زی هم د انیسه وهاب همکار و. د کارونو په اړه وایي چې هغه ډیر زړه وره و، د هغې له مفکورې نه ډیره ګټه اخیسته او هغه داسې ممثله و چې بل رول په طبیعي ډول ترسره کوه.
انیسه جان واقعا چې یو ډیره باستعداد او ډیره تکړه او ډیره باجرته ممثله، او په هر خپرونه کې به پورون تندی ډیر په ښکلا به ځلېده. واقعا چې د هغې ځای څوک دسن شسو ډکې کې، خو هغه خاطرې چې زما یادېږي موږ سره په خپرونه کې به ډېر زیات مرسته کوه. حتی تصویري تلویزیوني خپرونې یا هم راډیوي خپرونې چې عینی ادینې په نوم و، په هغې خپرونه کې ډېر ځلېده. چې هغې کوم مفکورې چې هغې سره و، د هغه مفکورو نه موږ ډېره ګټه پورته کړله. ما د پښتو په برخه کې کار کوله او هغوی دری برخه کې حتی د سخبرونه پکې چې شیر او شکر یعنی پښتو دری به موږ ثبتوله. حتی ما سره د مور په نقش کې باز نمایشنامې دي چې د لوبولي سټیج په سر. حتی ما وشتینه خواهش کوله چې انیسه جان زخبرونه لرمه ما سره یو نقش کولو به دی به نه وایي چې زه مصروف مې یا نشم کولای یا ستونزه لرمه. ډیر پاجزانه او ډیر نورمال ډیر په طبیب باندې به دی نقش تو خپل چې هغه څه طبیعت هغه څه نقش دی لوبول یې یقین نکوم. ډیر نرمندان دي، خدای دې ژوند دی لري. خود انیسه جان و حبزه چتر سره ډک نه کړ.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا ازادي رادیو نوري. انیسه وهاب په ډیرو سیاتو رادیوي او تلویزیونی نمایشنامو، هنري فلمونو او تیاتري نندارو کې کار کړی. خلاف البیناک، خلاقان غوزک، مجبور او ځینې خبرونې لکه مربای مرچ او په لسکونو د تورته کارونه د هنري ژوند ښه مثالونه دي.
دا کلاید دست ندن سر بخواد.
خو یک طرفش میکنم که ما هم کلا شستیم.
برات گفتم که دا کلاید دست ندن، فهمیدی؟
خیما کلاید ما دا کجا آور کنم؟
خواب دست سرت که دا کلاید تو کور بودی؟ ندیدی که ما کلا شستیم که کت ما یک جای کلا شستی؟ از روزه که قدم شوم تو دا ای خانه آمده کل زندگی آل مال ما کلش نست شد. خواب دست سرت،
ما خو سر غلام صدا نکدیم. اولش همی تو بودی که زاری میکدی که خانه مولاد نمیشه. ما امرایت خوار بار زندگی میکنم.
ما برای تو زاری کدیم؟ الله، به شر بیازه بیچارش تو یک خانه مانده بودی دیگه ترکی میگرفت.
گب تا برابر دانت بزن تا آل ملیازه تکدی.
انیسه وهاب د خپل هنري ژوند په اوږدو کې ډېر افتخارات درلودل، په ډېرو مډالونو او تقدیرنامو ستایل شوی و. له ازبکستان نه یې د تیاتر په برخه کې په عالي درجه ډیپلوم ترلاسه کړی و. همدارنګه یې د صداقت مډال، نشان افتخار، د غوره هنرمند لقب او دې ته ورته ډېرې ویاړنې د افغانستان له مختلفو فرهنګي او هنري ادارو نه ترلاسه کړې وې. همدا ډول یې ځینو بهرنیو هیوادونو لکه تاجکستان، جاپان او امریکا ته هنري سفرونه هم کړی و. میرمن صدیقه تمکین دا هیله لري چې خلک او رسنۍ دې زموږ هنرمندان په ژوندی نیوستایي. دا وایي موږ ډېره تمه لرله چې دولت به انیسه د تداوی لپاره خارج ته ولیږي، خو هغوی دا کار ونه کړ.
تمام مردم ما، رسانه های ما، هنرمندای عزیز ما را در زندگیشان یاد کنند.
زده هیله لرم چه خلق و رسانه هنرمندان پا جوندی نوسته ای لست نوائی وکری او هنرته اهمیت ورکری. مگل دولت نه دا تمال را لچه انیسا دا تدوی لپار خارش دولیگی خو هاگوی دا کار و نکرد. دا هاگه طول تدوی کورانه او دوستان وکره. مرگ جوند خدای لجانب دی خو که دولت لانیسی و حفظ را همکاری کری وی اوس بز مک پا زرکی اقده نوا دا هنرمندان لپار هیچ کار نده شوی. پا زنگری توگه هاگه هنرمندان چه ناروغوی
نشده و نمیشه، بخصوص هنرمندانی که دچار مشکلات مریضی هستن.
میرمن انیسی وهاب په 1409 تل مریض کال د حمل په 29مه نیټه د ورپېخې ناروغۍ لامل له نړۍ سترګې پټې کړې او په خپل پلرنې هدیره قولی اپچکان کې خاورو ته وسپارل شوه. درنو اوریدونکو، هنرمند د یو هیواد فرهنګي سرمایه ده، نو هیله ده چې هنر او هنرمند ته لا ډیر قدر ورکړ شي. اطلاعات فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته ښایي چې له هنرمندانو نه هیڅ ډول مرسته ونه سپموي او د ژوند په هر ډګر کې لاسنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.